شپین نه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې راپور نه خبرو او د ازادي راډیو اونیس پروګرام لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 پروګرامونه د بشري چارو پر وړاندې د خندونو له کبله په موقت ډول ځنډیدلې دي. په دې راپور کې راغلي چې په دې خندونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې، د بشري مرستو د پرسونل او امکاناتو د تګ راتګ د مخنیوي او د هغو پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي. راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې ستونزمنې کړې دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. په لغمان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ورښتونو او ګلۍ په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو له کبله د یوې میرمنې په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي دي. بختر خبری اژانس چې طالبان یې اداره کوي د دې چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د دې سیلابونو له کبله په مرکز مهتلم کې 15 کورونه ویجاړ شوي او شاوخوا 800 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د یو بیان له مخې نن او سبا ښایي په لغمان، بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې سخت ورښتونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په تخار ولایت کې 15 طالبان وژلي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې نن په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو یې د برید بیګا د تخار ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته کړی. همداراز د ازادۍ جبهې په نوم بله ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته په برید کې 2 طالبان وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعاوې نه دي تایید کړې. د عراق صحي چارواکو نن وویل چې لږ تر لږه 13 کسان چې ډېره برخه یې ایراني زیارت کوونکي دي، د پلازمینې بغداد په شمال کې د 2 بسونو د ټکر په پیښه کې مړه شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د یو روغتون د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په پیښه کې 14 تنه ایرانیان او 2 تنه افغانان مړه شوي دي. د سرچینې په وینا د پیښې 2 نور قربانیان نه دي پیژندل شوي. د عراق د دولتي خبري اژانس اینا د راپور له مخې دا پیښه بیګانی مشپه د دجیل او سامرا سیمو ترمنځ شوې ده او په ترڅ کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي. هر کال میلیونونه شیعه زیارت کوونکي چې ډېره برخه یې ایرانیان دي، د 40 په نوم په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن فلوریدا ته روان شو څو په دې ایالت کې د دالیا په نوم د سمندري توپان یا هوریکان زیانونه وارزوي او له توپان ځپلو خلکو سره خواخوږي څرګنده کړي. خو اټکل کېږي چې ښاغلی بایدن به له جمهوري پالوالي ران دی سانتیس سره چې ښایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید وي ونه ګوري. دیموکرات ولسمشر بایدن خبریالانو ته ویل چې دای به له والي سره وګوري، خو د دی سانتیس ویاند وروسته وویل چې دا کتنه نه ده پلان شوې. د هغه په وینا د دې لیدنې لپاره امنیتي تیاری به یوازې له توپان ځپلو خلکو سره د مرستې هڅې زیانمنې کړي. دی سانتیس د 2024 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د جمهوري پال ګوند له لوري درېدلی دی، خو د مقدماتي نظر سنجیو له مخې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ده مخکې دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په افغانستان کې د رغنیزو پروګرامونو د تطبیق پر وړاندې د خندونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات درکو او په یو مرکه کې به د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د لانجو موضوع وشاربو.
د طرفینو ترمنځ چې امارت دی او ملل متحد دواړه، د تفاهم د نشتوالي وجوهات دي چې دا مشکلات پیدا کوي.
د ښځو په اړه د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې په جرمني کې د افغان فعالانو له اعتراض څخه مو خبرو. د رسنیو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
تر ډیره چې په افغانستان کې خبریالان دي، رسنۍ دي، دا سانسور شوي دي. که چېرته په ازادانه توګه کار وکړي، کار کوي، په ازاده توګه کار کوي، خو هغه د دوی مرضۍ پورې به کار کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې نږدې 8.5 لک افغانانو په امریکا کې د میشتیدنې پروګرام ته غوښتنلیکونه ورکړي، خو یو شمیر لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر صفر استولی او اسنادونه مې انډر ریویو ته تللی دي، چک په خاطر له هغې وروسته تر اوسه هېڅ هم نه دي راغلي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم د تخنیکی چارو لارښوونه عقاب پایکار کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه په موقت ډول ځنډیدلی دي. د امنیت شورا په راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې په مرستندویو پروژو کې د طالبانو لاسوهنه، د کارکوونکو او وسایلو د لیږد پر چارو محدودیتونه او په ځینو مواردو کې د دوی د بشري پرسونل او خدماتو پر وړاندې تاوتریخوالی د دې باعث شوی چې دا پروګرامونه وځنډول شي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه په بشري مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې، په انتقال د محدودیتونو او د بشري پرسونل او خدماتو په وړاندې د تاوتریخوالي له امله موقتاً ځنډول شوي دي. د امنیت شورا په راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر شوی راغلی چې د طالبانو سیاستونو او کړنو په افغانستان کې بشري کړکیچ ته د رسیدنې لپاره د دوی هڅې ننګولې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له قوله راغلی چې د نورو ننګونو تر څنګ د خزینه مرستندوی کارکوونکو په کار بندیز د دې لامل شوی چې ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسولو چاره اغیزمنه شي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه رد کړي. خو یو شمیر افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري دا کوي چې د بشري مرستو په ویش کې انډیوالي او خپلوي پالل کیږي. د لوګر اوسیدونکو خان محمد ازادي راډیو ته وویل
دلته زیاتره همدستن زیاتره تشته ده چې دلته حق حقدار ته نسپارل کیږي او زیاتره د حسانه او زورواکو او د مشتانو په کلاسي نو دوی زیاتره حق کسان تم به حق ورکړي چې دوی خپل کسان پکې.
د کابل یوی اوسیدونکو چنې غختل په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
په دغه بشري مرستو کې طالبان خپلوي پالي، هغه مستحق خلکو ته نه ورکوي چې کونډې رنډې د یتیمان دي ضرورت لري ورته مستحقي هغه ته نه ورکول کیږي. هغه ته ورکوي چې دوی سره په تیر نظام کې په جنگ کې برخه اخیستي جنگیدلي هغه خلکو ته ورکول کیږي. په دې کې خپل خپلوان پالي دوی چې څوک پیژنې چا سره بلدیا ولري هغه ته ورکول کیږي. تر اوسه پورې ډیر خلک د دې نه بې برخې پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه اوج ته رسیدلې او په بېساري ډول بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو د دوی د حقونو محدودولو ته دوام ورکړی. امنیت شورا زیاتوي چې په افغانستان کې بشري کړکیچ د دغه شورا لپاره تر ټولو مهمه موضوع ده. طالبانو د تیر میلادي کال په روسیو کې د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو په ګډون په ټولو بهرنیو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستی.
په افغانستان کې د شپږ 50 رغنیزو پروګرامونو د تطبیق پر وړاندې د خنډونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات مو اوریدل. په دې اړه مې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پخواني کارکوونکي عبدالحسیب لطیفي نظر وپوښت. ښاغلي لطیفي چې د تیر پرزیدلي جمهوري نظام د ښاري پراختیا وزارت معین هم پاتې شوی، د پوښتنې ته چې د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ په اړیکو کې د زیاتېدونکو ستونزو اصلي علت څه دی، په ځواب کې وویل
د مرستندوی فعالیتونه چې دي متاسفانه زیاتره د سیاسی نزاکتونو تاثیر لاندې ځکه او بل دا چې د طرفینو ترمنځ چې امارات دی او ملل متحد دواړه د ملګری ملتونو ترمنځ د تفاهم د نشټوالي وجوهات دي چې دا مشکلات پیدا کوي، او بل دا چې د ترجیحات یا اولویتونه چې د غیر رعایت نه کېږي اکثرا په دغو کې د نزاکتونو او ټولنیز حساسیتونو راپارولو بحث ګرځي. بل عمده خبره چې د شفافیت خبرې پکې راځي اکثرا دا د ظرفیتونو د نشټوالي خبره ده چې هغه په دوو برخو کې ده، هم د تفاهم په چوکاټ کې چې د هغوی په ژبه باندې مسایل ورسره نه شریکېږي چې قابل هضم وي هغوی ته، او بل دا چې د پروژو د تطبیق دپاره کدرونه نشته، ولې چې فرار د مغزونو د دې بحث ګرځېدلی چې یو لویه خلا رامنځته شي چې دغه وجوهات د دې کېدی شي، او ورسره اوس خو ګرچې د دې تاثیرات نشته دینه وروسته چې هوا سړیږي پیدا وشي چې اقلیمي او طبیعي تاثیرات به هم وي ورسره، بل دا چې ټولنیز تاثیرات چې اوس زیاتره په دې پوهیږو چې بیکاري د ضعیف اقتصاد او د ولګي باز ګرځي چې دې لپاره ټول خلک په تشویش کړي دي.
لطیف صاحب، له سیاسي برخې پرته د ملګرو ملتونو د پروژو د تطبیق پر وړاندې په افغانستان کې نورې ستونزې هم شته کوي کومې دي؟
بله، هغه دا ده چې د ظرفیتونو په سیستم کې د خو حکومت ولې لپاره هغه ظرفیتونه چې په کار دي چې واقعا سیستم د ښه حکومت ولې خواته بوزي، هغه د مغزونو د فرار له وجې وجود نه لري چې د هغې په اساس دغه مشکلات پیدا شوی او واټن یې پیدا کړی د امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ د دغو پروژو د دغو مسایلو په اړه، او د بې اعتمادي فضا یې رامنځته کړی. نو د دې لپاره چې دا ټول سره یو ځای شوي دي، بالاخره د دې معنی چې وایي چې د انکشاف خواته یو پل هم اوچت نه شي او ټول د احتیاج لورې ته پاتې شي چې دا مرستندوی د بشري کومکونه دي چې دا ډېر لنډمهاله دي او دا د دې موثریت دومره زیات نه وي، لکه چهار ورځ یو چا ته کب ورکوي دا موثر نه ده. بهتره دا ده چې په یو ښه تفاهم سره هغوی ته د کبانو د ښکار طریقه سړی وښيي.
بله لطیف صاحب، مننه. که لنډ په پای کې راته ووایاست چې د خطر شته چې ملګري ملتونه به خپلې پروژې د دغو ستونزو له کبله بالاخره په بشپړ ډول په افغانستان کې بندې کړي؟
زه په دې باورمن یم چې ملګري ملتونه خپل پروژې په افغانستان کې هیڅکله نشي بندولی، ولې افغانستان د ملګرو ملتونو غړی دی او هیڅکله خپل غړی هغه په میدان کې نه پرېږدي. تنها دا چې طریقه د مسائلو د حل فرق به کوي، د دوی د نږدې کولو دپاره د تفاهم یوه هغه معقوله لاره پکاره ده چې د دواړو دپاره قابل هضم وي او دوی دواړه د خپلو موقفونو نه یو نرمش حالت ته راشي، لږ دوی نرم شي، لږ هغوی نرم شي، او هغه حاله کېدی شي چې هغوی ته د هغوی په ژبه باندې مسایل په واقعي شکل باندې تشریح شي او هغوی پوه شي چې د ښه حکومت ولې دپاره د ټولنیز پرمختګ دپاره دغه ضرورتونه دي، په یقین سره چې هیڅوک به د دې مخالفت نه کوي او په یقین سره د دې د حل لارې پیدا کېدی شي، نه دا چې د بهرنیو په ژبه ده لکه چې یو نیم فیصلې داسې وي چې د بیرون نه راوړل شي او چې د افغانستان د ټولنیز شرایطو سره هیڅ تطابق نه لري، هغه هیڅکله د تطبیق وړ نه وي، هغه به ناکامیږي. بهتره دا ده چې د موجوده نظام د واکمنو سره د هغوی په ژبه قابل هضم ژبې باندې دا ټول مسایل ورته تشریح شي، په یقین سره وایم چې د هغوی د ښه حکومتوالۍ دپاره د ظرفیتونو لوړولو دپاره هم همکاري وشي، ورسره دا سیستم به شفافیت خواته ځي. په دې چې اوس اداري فساد نشته، امنیت د تګ راتګ دپاره شته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
یو شمیر افغان میرمنو او د بشري حقوقو فعالانو په جرمني کې د نه خوړو اعتصاب کړی. د فعالانو چې د جرمني په کولن ښار کې د پرلات خیمه وهلي وای، د دوی اعتصاب په افغانستان کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو پر وړاندې اعتراض دی او د سپتمبر تر 12 به دوام وکړي. د موضوع جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې واورئ.
په جرمنی کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمېر افغان فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اعتراض کې د نه خوړو اعتصاب کړی. دغه فعالانو د جمعې په ورځ د وږې میاشتې په 10 نیټه د جرمني په کلن ښار کې د تعصب خیمه ودروله او وی ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندل دي. د دغو میرمنو په خبره د دوی اعتصاب چې په کې له لسو زیاتو میرمنو برخه اخیستې د سپتمبر میاشتې تر 12 بعد دوام ومومي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریا پریانی ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې خلک له بند او تاوتریخوالي سره مخ دي، او له دې اعتصاب څخه د دوی موخه دا ده چې اسارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. طالبانو تل دغه ایده ویرت کړی دی. اغلی پریانی ازادي راډیو ته وویل
ما صدها برنامه مختلف
مو کته افغانستان د نن او بهر لسلو څخه ډیر بیلا بیل پروګرامونه و اعتراضونه درلودل څو دا تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، خو تر اوسه یې پایل نه درلوده. زمو کتر ټولو مهمه وختنه چې ډیر پرې تاکید کوو دا ده چې جنسیتی اپارټاید چې تر اوسه په افغانستان کې د ملري په رسمیت و پیژندل شي.
په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل او پر طالب چارواکو د لاسیاتو تحریمونو وځ کول د دغه تاسو کوونکو له نورو غوښتنو څخه دي. یوې بلې تاسو کوونکې فاطمه زهرا احمد ازادي راډیو ته وویل
در ای تحسن میخواهیم که زندان های
په دې تحسن کې غواړو چې د افغانستان سیاسي بندیان دي خوشي شي او د هیوادونو لخوا طالبانو ته مالی مرستې ودرول شي او نور هیوادونو ته د طالبانو سفرونه بند شي، ځکه چې ډېرې یې په تور لیست کې شامل دي.
د امریکا متحده ایالات چې افغانستان او د طالبانو له حکومت سره تر ټولو لوی مالی مرسته کوونکی دی، تل ټینګار کوي چې افغانستان ته رالېږل شوې مرستې طالبانو ته نه رسیږي او دا بشري مرستې د افغانستان خلکو سره کېږي. دغو معترضو ښځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جون په 19مه له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژني او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و، خو د طالبانو حکومت د دغو ټولو ادعاو په ردولو سره تل ادا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو حقونه تامین شوي دي. دوی د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې ده او له نړۍ غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیا وایي د اوکراینی ځواکونو ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وزمې په فضا کې ویشتلې دي. کیف بیا د کریمیا ټاپو وزمې پر لور د مځکې له لارې د خپلو ځواکونو د پرمختګ خبر ورکوي. روسیه وکاله مخکې تر دې چې پر اوکراین لوی برید وکړي، کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې وه. احمد شبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
روسیا وایي د اوکراین د سمندري ځواکونو درې بی پیلوټ الوتکې چې د کریمیا پر پلې برید کاوه نسکوري کړې دي. دا هغه پل دی چې کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له خاورې سره وصلوي. بل لور ته اوکراینی پوځیان وایي چې دوی هڅه کوي چې د جنوب ختیځ ښار میلیتوپول په لورې مخته شي او له کریمیا سره د وصل شوي پله لار قطه شي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا اوکراین د بی پیلوټ الوتکې په واسطه یو ځل د سپتمبر د لومړۍ نیټې په شپه او دوه ځله نن هڅه وکړه چې د کریمیا پر پله حمله وکړي. کیف تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د حملو له ویرې پر دې پله د درې ساعتونو لپاره تګ راتګ بند شوی و. اوکراین بیا بیا دا خبره کړې ده چې د موټرو او ریل ګاډو دا پل چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو لپاره د اکمالاتو استفاده ترې کیږي د دوی مشروع نظامي هدف دی. اوکراین چې کله د جولای په میاشت کې د کریمیا په لور د غځېدلي پله د موټر د تګ یوه برخه لږ ویجاړه کړه، د روسیې له سخت غبرګون سره مخامخ شوه. حتی د اوکراین بیړۍ یې غرق کړې. د بی پیلوټ الوتکو د دغو بریدونو او د هغوی د ویشتلو راپورونه په داسې وخت کې خپاره شوي دي چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپروژیا په سیمه کې پرمختګ وکړي او له دې لارې له کریمیا ټاپو وزمه سره د روسیې له خاورې د وصل شوي پله لاره قطع کړي. کریمیا ټاپو وزمه روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او اوکراین اوس وایي چې د خپلې خاورې د دې برخې د نیولو هڅې کوي. اوکراینی پوځیانو نن خبر ورکړ چې جنوب ختیځ کې د میلیتوپول د ښار په لور پرمختګ کړی دی. د جمعې پر ورځ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی هم خبر ورکړ چې اوکراینی ځواکونو د زاپروژیا په سیمه کې په وروستیو ورځو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی وای د کابل تر سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي دي. د کمیټې پرون د یو راپور په خبرولو سره وویل چې طالبانو د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په پراخه کچه د سانسور حملو، خپل سرو نیونو او پر خځینه خبريالانو د محدودیتونو لړۍ دوامداره ساتلې. جزئیات محمد خاطر پردیس اوروي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره د افغان خبريالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی، د اطلاعاتو سانسور، خپل سری نیونې او د خزینو خبريالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته په اشاره سره روان وضعیت بدیت کړی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې د دوی د څېړنو له مخې طالبانو د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 45 خبريالان د دوی د دندې له امله نیولي دي. یادې کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبريالانو له ډلې د مرتضی بهبودي یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډېریو خبريالانو له نیول کېدو وروسته ویلي چې د دغو خبريالانو نیول کېدل د دوی د خبريالۍ کار پورې اړه نه لري او د ځینو نورو قضیو په تړاو نیول شوې دي، خو دغه قضیو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیری او افغان خبريالانو کړه کېدل یو جدي ستونزه یاده کړې ویلي چې او ویلي دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبريالان ګاونډیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبريالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي ترڅو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خواکه په افغانستان کې د خبريالانو مرکز بیا دغو اندېښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې او رسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز.
دغه وضعیت د افغانستان د خبريالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو له خوا کېږي زموږ دغه اندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبريال عاشق الله جلالزی بیا د نورو ستونزو ترڅنګ د اطلاعاتو سانسور او جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر دې چې په افغانستان کې خبريالان دي، رسنۍ دي، دا سانسور شوې دي او تر دې د سانسور په برخه کې کار کوي، ځکه چې کچې ته په آزادانه توګه کار وکړي، کار کوي، په آزاده توګه کار کوي، خو هغه د دوی مرزي پورې به کار کوي، نو هغه څه چې د دوی خوښه نه و نو بیا نشي کولای چې هغه پوښښ ورکړي.
هڅه مو کړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویان دی زبی الله مجاهد دی راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو مخکې لدې تل ویلي چې خبريالانو او رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بیپولي خبريالانو نړیوال فدراسیون سکرتر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبريالانو نیونه ته په اشاره سره لیکلي چې لا هم شپږ خبريالان له طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او له شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کوي. طالبانو په تیر اگست میاشت کې شاوخوا 13 خبريالان نیولي و چې ځینې خوشي او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
azadiradio.com قدر من اوریدون کوشه به ورسته ستا سوغگیز پیغامونه خبرو خل هغه مخ کی ورسته راپور. امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګهړي سر مفتش په یو تازه راپور کې ویلي چې نږدې 8.5 لک افغانان چې په امریکا کې د بیا میشتیدو د پروګرام لپاره غوښتن لیکونه ورکړي له هم په افغانستان کې پاتې دي. دا راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو د دوو کلونو په تیریدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. سنا ککړ او په دې اړه تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سرمفتش وای په افغانستان کې د پخوانی جمهوریت نظام له ړنګېدو دوه کاله وروسته لا هم لا 340 څورو زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د دوو کلونو په تیریدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته او په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمیر څو چنده ډېر شوی دی.
یاد وزارت امریکا د کانګرس له بیلابیلو کمیټو غوښتي چې د افغان کډوالو د ځانګړې ویزې یا ایس آی وی پر بهیر له سره کتنه وکړي. په راپور کې راغلي چې 15% متقاضیان چې غوښتنلیکونه یې ورکړي د دې ویزو لپاره لازم شرایط نه لري او د دې ویزو ټول متقاضیان نه منل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړې سرمفتش راپور د 2021 کال له اکتوبر وروسته د بیا میشتېدنې د غوښتنو د زیاتوالي یادونه کړې او زیاتوي چې په دې میاشت کې د غوښتنو شمېر له 10,000 څخه د 2022 کال تر ډسمبر پورې 155,000 ته لوړ شوی دی. خو له امریکایي ځواکونو سره یو شمېر افغان همکاران په دې هېواد کې د بیا میشتېدنې د بهیر پر ځان نیوکه کوي. دوی د امریکا له دولته غواړي د هغو کارکوونکو شمېر زیات کړي چې د افغانانو د کیسونو د بهیر د پرمخ بیولو په څانګه کې کار کوي. یو له دغو کسانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي په یو امریکایي موسسه کې کار کوه او د ایس آی وی کیس لري خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه هم یو له هغو کسانو څخه یم چې امریکا هېواد ته هم اپلای کړی، درخواست مې کړی د ایس آی وی اسناد په اساس باندې. تقریبا کله چې جمهوري نظام سقوط وکړ او امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شو، له هغې وروسته ما امریکا هېواد ته اپلای وکړ، درخواست مې وړاندې کړ. ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر صفر راستولی او اسنادونه مې انډرویو ته تللي، یعنی چک په اساس تللی دي، چک په خاطر. له هغې وروسته
د امریکا د ایس آی وی کیسونو یوه بله غوښتونکې چې ادا کوي د امریکا سفارت کارکوونکې وه وایي د دې پروسې د سستوالي له امله لا هم په افغانستان کې ده. هغه هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په اړه وایي
د ایس آی
وی کیسونه خورا ورو پر مخ ځي. اصلي لامل یې د کډوالو زیاتوالی دی چې هر هیواد ته تللي. امریکا باید د پی 1 پی 2 او د ایس آی وی کیسونه په برخه کې خپل کارکوونکي زیات کړي څو دا پروسه په ښه ډول پر مخ ولاړه شي. د هغو کسانو لپاره چې په سفارتونو، لا دولتي بنسټونو او پروژو کې کار کړی، امنیتي ګواښونه خورا زیات دي.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی دا پروګرام په 2009 کال کې د خپلو افغان او عراقي همکارانو لپاره پیل کړ. خو د دې بهیر او د امریکا د پی یو او پی دوه کیسونو غوښتونکي په وار وار د دوی د کیسونو د بیا کتنې د بهیر له سستۍ څخه شکایت کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سرمفتش راپور کې ویل شوي چې د 2021 میلادي کال له جنوري میاشتې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن واک ته رسېدلی، تر اوسه نږدې 43,000 متقاضیانو او د هغوی د کورنیو غړو ته ویزې ورکړل شوي چې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. راپور کې دا هم راغلی چې د دې ویزو د طی مراحلو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې لا ډېر کارکوونکي استخدام شوي او د امریکا دفاع وزارت سره په ګډه د متقاضیانو د کاري سابقې معلومولو لپاره همغږي ډېره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا ته د افغان همکارانو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه ډېره شوې ده. د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه یو له هغو مهمو لاملونو څخه ده چې د امریکایي ادارو سیمه ییزو همکارانو تر راپورته کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو درېمو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته تللي او امریکا ته د ایستلو بهیر په تمه دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارګرانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ زر د سره په دماس کې یم. د زموږ پیغام د لوړو مسؤلینو ته ورسېږي. دلته مخابراتي شبکې نشته، موږ ډېر په تکلیف یو. موږ د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه ویلو کوو چې موږ ته مخابراتي شبکې راوي.
زه عبدالسلام د هلمند سنګین د ولسوالۍ څخه. د زموږ په ولسوالۍ کې نیټ کار نه کوي، دغه بیخي کمزوري دي. د اسلامي عمارت څخه غوښتنه لرم چې د زموږ په ولسوالۍ کې خدې ډېرې کې شیشه کار وکړي. نیټ او ګران هم دی، نیټ ګران هم دی، په دغه اړه مې یو اقدام پوه.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. ازادي راډیو څخه مو دا هیله ده چې زموږ دفتر حکومت ته ورسوي چې دغه کارداره یا بنده کړي پر مخ باندې، او یا یې نو داسې کړي چې ولس یې واخلي در په دره کړي. وروره خدای دې چې زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه نیکی هیلی می قبول کی محترمه دا غزمر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی د سینګردی د سیمه سخت دا پیغام پرېږدم دغه د سینګردی په سیمه کې محترمه مرز دی ویلو یستنج سره لاس غریوانی چې هغه د افغان به سیم د شبکو کمزورې فعالیت دی ډیر ورسره پستونز کی محترمه کمزورې فعالیت لري دا چې ډیر ضروری کار مسی ځینې وخت ټلیفونان سم کار نه کوي موږ مجبور یو چې په ساتو ساتو مزل کوو ځو د سیستاني وسیمې ته د بیا لوی شاګۍ ته پر هغې باندې بیا درېږو ټلیفون کوو هغه خپل ستونزه حلوو نو خدای دې وکړي چې دغه زموږ پیغام دا د هلمند ولایت د مخابراتو و رئیست ته تاسې پر پیش کړي
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00422114221.
د شپې 9 بجې او 10 دقیقې د زموږ غږ له ازادي راډیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خبريږي اله د چې اورېدو ته را سره اوسې خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 پروګرامونه د بشري چارو پر وړاندې د خنډونو له کبله په موقت ډول ځنډیدلي دي راپور کې راغلی دی چې په دې خندونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې د بشري مرستو د پرسونل او امکاناتو د تاګ راتګ د مخنیوي او د هغو پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې ستونزمنې کړې دي په لغمان ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې د ورښتونو او غلې په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو له کبله د یوې میرمنې په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي دي بختر خبری آژانس چې طالبان یې اداره کوي د دې چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د دې سیلابونو له کبله په مرکز مهترلان کې 15 کورونه ویجاړ شوي او شاوخوا 800 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن او سبا ښایي په لغمان بدخشان نورستان کونړ ننګرهار لوګر خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په تخار ولایت کې 15 طالبان وژلي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي د ډلې نن په یو بیان کې ویلي دي چې وسله والو د برید بیګا د تخار ولایت په بهاره کولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته کړی همداراز د ازادۍ جبهې په نوم بله ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته په برید کې 2 طالبان وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعاوې نه دي تایید کړي د عراق صحي چارواکو نن وویل چې لږ تر لږه 18 کسان چې ډېره برخه یې ایراني زیارت کوونکي دي د پلازمینې بغداد په شمال کې د دوو بسونو د ټکر په پیښه کې مړه شوي دي فرانس پرس خبري آژانس د یو روغتون د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په پیښه کې 14 تنه ایرانیان او 2 تنه افغانان مړه شوي دي د سرچینې په وینا د پیښې 2 نور قربانیان نه دي پیژندل شوي د عراق د دولتي خبري آژانس اینا د راپور له مخې دا پیښه بیګانی مشپه د دجیل او سامرا سیمو ترمنځ شوې ده او په ترڅ کې 15 تنه نور هم ټپیان شوي دي هر کال میلیونونه شیعه زیارت کوونکي چې ډېره برخه یې ایرانیان دي د 40 په نوم په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن فلوریدا ته روان شو څو په دې ایالت کې د دالیا په نوم د سمندري طوفان یا هریکان زیانونه وارزوي او له طوفان ځپلو خلکو سره خواخوږي څرګنده کړي خواټکل کېږي چې ښاغلی بایدن بل جمهوری پال ولی ران دی سانتیس سره چې ښایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید وي ونه ګوري ډیموکرات ولسمشر بایدن خبریالانو ته وویل چې دای بل ولی سره وګوري خو د دی سانتیس ویاند وروسته وویل چې دا کتنه نه ده پلان شوې د هغه په وینا د دې لیدنې لپاره امنیتي تیاری به یوازې له توپان ځپلو خلکو سره د مرستې هڅې زیانمنې کړي د سانتیس د 2024 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د جمهوری پال ګوند له لوري درېدلی دی خو د مقدماتي نظر سنجیو له مخې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ده مخکې دی
نیمه نړۍ
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدی هدا فرودی سالاتو نمرا باندې راغلی د شي خپل ځان بموهه وخته به خپل شکول هرڅه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خاوسم راحت اوسم هیڅ نه کیږي
نوی کډواله شوی افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی ټول خلک په تیر بیا میرمن له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ یم زه هم اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل پښو لاندې واچو
دروانی برخی در دکترانو په خبره که چری خپګان مو لدو ورځ وسخه اونۍ او بلاخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوښي دل خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي ل نورو څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هر څه منفی ګڼی په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوي وایي ژور خپګان دې ته رسولی و چې ځان یې وهه او خپل وېښتان شکول د شملې په وینا د ډپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبي شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شوه ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده ژوندونه پرېښوده بېسره بېسره ناوشته شو مسافر شو خور مور ورور خاوند اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه اوسیم دغسې هر څه چې وکړم هر څه خبرې وکړم ویل وکړم هېڅ ښه کېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هېڅ نه کېږي خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خاوند سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان وهم اخرې ورته کوم اته تر دې هدف پرودس حالتو نمره باندې راغلی دي چې خپل ځان به موهه چې دې قار به مې راته ډېر به مې زړه خفه شو وخته به مې خپل شکول یعنی چې ګورم بخینو حالت ورځ پر ورځ ګډوډیږي خو کېږي نه کله شرایط هم د صفات شي نو شاید حالت هم دې نم خراب شي
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاوتریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړې فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زده ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زده د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دا حالت چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمستر هم شروع شو وای دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دا ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي نو دا حالت بیرته انسان چې خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي اوس نه تنهای پوهنتون د مکتب د لحاظه د تیرو لحاظو چې دي په ډیفرنشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون د مکتب. او یو قصه چې زه د دوی شپې مخکې ورسره مواجه شوله، ما کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح لپاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرنشن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي. نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوري وي دو ته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د تپانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د ډبلیو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی، او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته. په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفتا عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کېږي او توجه ورته نه کېږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادواره موادو معتاد شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په اړه د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضې باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې د لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند، هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي زموش دغه خفګان سره بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخوا خپرو، او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموش په وطن کې مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي، له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې، په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له اغلې مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن، خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس و نکر چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابند داسې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چرت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله
لنی
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخه کړه، لږ وخت نه راتوایا، آیا هلته داسې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسي؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې همغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما ده قبر بسر کهی.
بله
دا دیره سخته سخته ده.
بله زه پویگم چه کله نا کله زینه پختنه اغا دردونه تازه کوی چه هغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه که گی. چه وقت تاس احساس وکره چه دی طول و مسائلو تاسو تا جوار خبگان پیدا کری؟
زه حتی هم دا اوسم زه خیلی احساس نلرم. زه با کله هم ده آرامش احساس و نکم تر تو چه زه جوانده ایم. خو زه هیلمنده ایم چه زه و کولای شم. زه تر حقه جوانده ایم چه یو زل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیلهمندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیلهمندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. کچیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې نشونه کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لامرونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېرې زیاتې خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه یې بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیا نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپېریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړېږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او یا کله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی، د حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ یې متاسفانه د منځه ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډېرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خپګان نه وساتو، او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو، که کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپېریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی ژور خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او د هغوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راته وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خپګان علائم تشخیص کړو؟
د ژور خپګان انسانان همیشه منفیگرا خوی لري، او دوی ټولنیز خوی نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسیږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولی وي، او حتی مثبتگرا انسان سره هم دوی منفیگرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه خپګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو پسې ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپېریال هم خپه کړي. په دې کې د ژور خپګان کې به یوه مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډېر عمیق خپګان کې وي، په ژور خپګان کې وي، بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډېر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنایي قوت ورته وایي دی، هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډېر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي. اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري، البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه، شکایت کوي زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي، ورته پیدا شي. د کلسترول د اوچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي، او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه ژور خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایي؟
خو په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضې دواګان دوی خپل سر باندې بې اخلي، نو په خپل سر باندې دوا خوړل دا درست کار نه دی. باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف چې ورته ورکړي مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونه شي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې آخري هغه دی، یعنی هغه حل دی. او د ډاکټر سبان هم زما د هیله درخواستم د هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک غلری عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمه خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پس نه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دا وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسه کوي پس نه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي، چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی د ټولو نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغېز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب به خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نه شم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نه کړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لا غسر ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولری. الله مو مال او ملګری.
دا امکان نست چې پر دې بازار بیا بیا راځم. چی پر هوش بکنی.